اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د پروګرام دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیتد پرس خبری آژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. بلور ته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د سترې محکمې له قاضي یحیا اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه کړې چې د هغه پټکو منل شوی او سترې محکمې د دغه دعوې په اړه د بحث ژمنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو په اوږو دی. ډبلیو ایف پی دغه څرګندونې د نومبر د شلمې یا د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژنې خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلو د غزې د تړانګې په یوه روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بېځایه شوې کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به یې تر $100 میلیون پورې رسیږي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به راپاتې دلو بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تریاک راکړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوی سره مخ کړی یو.
پورکی یو ولسته نه ما زما سره د ولست نه دې دګي یو زاریانه مزه چې شو خرم سوکم.
کله طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، بزګرو ته به زیانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو معتاد چې خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړ باسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاق کوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشر انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاق کوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول شوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړي کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډېر برخه په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنوه.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې لاس چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوی پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس پیل ان وڅوروره په خدای د مرستې وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلار سموږه کوم خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنوه تاریخم بنسوله دا وس په لاله مجدایا لوري نه لرور تاریخ وسلات پر کول ورور د کور د مریضی د جامع د خوراکي د غلې د لاندې د پس ورور د غوښ ار شي کار کوي منګردا چې بنسوي دی ورور بس مې اقتصاد ډیر زی په سو دی ورور بل اخ ما سره روز شال دی گزاره ډیر پور نه ربانی دی زی په کوټ کې پیدا سغه مرور د دې سره کارس کده غځې پور ک فیش تاریخ له ورور پور پر موږ باندې په داسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل یا بس ورور چاره کوي نیمه نه یو من تاریخ براله ورور ټول کور مشکلات پند سرقي البیک ورور.
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت لبندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوا کښت د خړوبولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخکرګا ښار اوسیدونکي محمد نبی ازادۍ رادیو ته وویل سږ کال یې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومانو غوښه نه ده خوړلې.
پور کې یو ولس ته نه یم، زما سره دوه ولس دي، نه پوهېږم دا دي نو زاري یعنې مزه څه شو خورم څه وکړم څه څه وکړم مصرف کې بش پش خوروار پنځ نیم خوروار دغه زموږ د وچې ډوډۍ یوازې دغه ده اچو به یې دغه زمان ځکه راجوړي شو به نه یوازې دغه دغه چې باجه کې زما زما د ادم کوم ځکه درو بو لانی ده انور هغه د وچ کلاکه ولاړه.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران دي، غنم خو موږ ته د ټکټر وو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. چل جریبه مځکې مې دي هغه چې تاریاک نه پوه کړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلي که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوې دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad o pazangari dawal da ki kiel waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw padi barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزي آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو ناروغ نه روغ کسته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده یې خپل خاص تاثیر لري، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بل اخر دې ته زمينه مسايده کې چلته یغه د مایات جمع شي. ادغه وجمان هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحه رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجمان هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یو مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبی او کار می کاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته واڅولم. لمړی نشه می له چرسو څخه پیل کړه او بیا می نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس ته ځان درملنه کړي، خو وایي دا می شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم، بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زده د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و. ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه، خو بدې نه یي داسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده. تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت م تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل، سګرېټ هم وهل، بیا هم پسې شیشه شروع کړه، پسې بیا پوډر راواغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو. علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو، دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله، کباړ مباړ دا شیان به م راټولول، بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې. ټولې په همدغه نیشې تلې. د ورځې به باندې وتلو، شپې به کور ته راتلو. اسرونه مې دې رانیولی یم، تړلی یم، وهلی یم، ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه، دا دواغه ده. موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي، خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم، بیا یې ګیر کړم، بیا یې راوستم، بیا یې وتړلم. نشي ډیر تاثیر کړی ده، بدن مې وچ کړی ده، زور یې د ما اوبه کړی، ځواني هر څه یې را خراب کړي، اقتصاد یې راته خراب کړی، کور سره یې په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي. بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي چې مردار مردار به ګرځې، کالي به دې خیره نه وي، پیسې به دې جیب کې نه وي، انډیوال به دې خپه وي، مور و پلار به دې خپه وي، بس دښمن به در باندې خوشحاله وي. یو ورځ وو همداسې را روانوم، په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی. هغه راغی خو تلاشي کړم، ما ته ویلي وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې؟ مالې زه نه وم، بل څوک وو. وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم. خو تلاشي کړم، شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و. بیا موټر ودروه، وایي دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي. وایي بیا په دې لاره تیر نه سي، دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي. سخت زور را کوي، خفه کېږو، له وسې م څه نه کېږي. کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو، که مور و پلار ته خدمت وکړو، خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي، که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي، خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده، پر کور یې اغیز څه دی، او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي، هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلان دریدګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، واشینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدیګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدیګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدیګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدیګله و ریدیګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدیګله وروره،
ریدیګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدیګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، دا تر خولې زګونه راغلي دي. ریدیګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدیګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی ریدیګله زویا،
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ می هر سهار را بیسلوي.
پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتنې پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ